په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوردونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړی کې بیا هم زه هارون باشا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشهړم به د مشال د خبرونو سرټکی سواد قامي جرګي غوښتنه کړي چې پسیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي یو مهم غړی حاجی بشیر نورزی د امریکا په زندان کې تر کلونو بند وروسته خوشې شوی او د سپتمبر په 19 کابل ته رسیدلی. یو لوړ پوړي چینایي صحي چارواکي ولسو ته لارښوونه کړې چې د منکی پاکس ناروغۍ خورېدو د مخنیوي په موخه هغه هیواد ته ورغلو بهرنیانو نه مناسبه جسماني فاصله وساتي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. سواد قومي جرګي غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. غوښتنه پرون په سواد کې د جرګي لخوا جوړې شوې احتجاجي غونډه کې شوې ده. د جرګي مشر مختار یوسفزي تر جلسې وروسته د سپتمبر په 13 نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د وسلوالو ضد هدفي عملیات وشي.
دا د ریاست مسله ده چې په شای کې خو یو فوکس او ټارګټډ اپریشن منگ تجویز داده چې پولیس له اختیار ورکړي منگ د سواد خلک به سره شو دا کار به.
د سواد جلسې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې. په سواد کې په ورستیو کې په بمی چاودنو هدفي بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده چې پکې د ځینو ذمواري ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان پوځ د سپتمبر په 18 وویل چې د سواد په ګډون په ټول ملکن ډویژن کې د وسلوالو ضد کاروایي پیلوي، خو په دې اړه دقیقه نیټه او نور تفصیل یې ورنکړ. د سواد د هوټلو مالکان وایي چې د ورستو سیلابونو او په سیمه کې د ترهګرو بریدونو له کبله د سیلانیانو ورتګ کم شوی دی. د هوټلونو د اتحادیې مشر وکیل خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې لومړی سیلابونو او ورستو د ترهګرۍ د ځینو پیښو له کبله سیلانیان بیرته ولاړل. په منګوره کې د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې یو بل مشر راحت خان د سپتمبر په 13 مشال لیډیو ته هم ورته خبره وکړه او زیاته کړه چې د سیلابونو له وجې شاوخوا 200 هوټلونو ته زیان رسیدلی دی. په سواد کې په دې ورستو کې په بریدونو کې مرګ ژوبله اوړېدلې چې پر ضد یې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف وایي چې په سواد کې ترهګرۍ نه بلکې ورستو سیلابونو د سیلګرۍ صنعت ته زیان رسولی دی. په پاکستان کې د جون د 16 راهیسې بارانونو او سیلابونو تر 1500 زیات کسان وژلي او 3.5 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي. د پاکستان ملي بانک وایي چې د سعودي عرب لخوا ورکړل شوي 3 امریکایي ډالر له ځان سره د ساتلو نیټه یو کال نور هم غځول شوې ده. د پیسو ته د سعودي فنډ فار ډیولپمنټ نوم ورکړل شوی چې د 2020 زیږیز کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د یوې لوزنامې تر مخې اسلام آباد ته ورکړل شوی. د دې هدف د پاکستان د بهرنیو پیسو د زیرمو پیاوړي کول وو. سټیټ بینک آف پاکستان د سپتمبر په 13 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا 3 ډالر به یو کال نور هم له دوی سره وي چې په وینا د بهرنیو پیسو د زیرمو برخه دي. بیان زیاتوي چې د پیسو تر یو کال نور ساتلو د نیټې غځول د اسلام آباد او ریاض ترمنځ د ښو تعلقاتو څرګندونه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د طالبانو حکومت وایي یو مهم غړی حاجی بشیر نورزی د امریکا په زندان کې تر کلونو بند وروسته خوشې شوی او د سپتمبر په 19 کابل ته رسیدلی دی. د امریکایي حکومت په اسنادو کې د هغه نوم حاجی بشیر نورزی لیکل شوی او غربي رسنۍ هم د بشیر په نوم یادوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم پر ټویټر په بیان کې د هغه د خوشې کېدلو تایید کړی او د نورزی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی یو انځور هم خپور کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ریډیو او ټلویزیون هم پر ټویټر د هغه د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. رویټر خبر ایجنس لیکي چې بشیر نورزی یو قبایلی مشر وو او په 2015 زیږیز کال کې گرفتار شوی وو. اورسته خبر دا چې یو لوړ پوړي چینایي صحي چارواکي ولست لارښوونه کړې چې د منکی پاکس ناروغۍ خورېدو د مخنیوي په موخه هغه هیواد ته ورغلو بهرنیانو نه مناسبه جسماني فاصله وساتي. دا پس له هغې دا چې په چین کې په یو تن کې د منکی پاکس یا بیزودانو وایرس موندل شوی. د چین د ناروغو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر وو زونیو په خپل وی بوپانا په یو پیغام کې د سپتمبر په 13 لیکلی چې د منکی پاکس د احتمالي انفیکشن د مخنیوي لپاره او زمونږ د صحی ژوند د طرز عمل د یو برخې په توګه خپارښتنه کیږي چې تاسو د بهرنیانو سره نیخ په نیغه جسماني تماس ونه لرئ. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 14 په چونګکینګ ښار کې هغه یو تن کې د منکی پاکس یا بیزو دانو وایرس وموندل شو چې له بهره ورغلی و. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اور د لوس پر شروع دن کو رپورټونو ته په سواد کې پروند د وسلوال طالبانو د زیات شو فعالیتونو پر ضد جلسه او مظاهره شوه د چپکې د بلا بل سیاسي ګوندونو د مشرانو غړو تر څنګ مدني فعالانو ځای ولس ګډون وکړل. د سواد کامی جرګې له خوا جوړ شوی د احتجاجي غونډه کې حکومت غوښتنه وشوه چې پولیسو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره بشپړ واک او اختیار ورکړي. په سواد کې له څه مودې راهیسې یو شمېر کسان وژل شوي، یو شمېر نور ته دړکې ورکړل شوي چې ورڅخه د ځینو اغوزي مواري تاریخي طالبان پاکستان منلې ده. ځایي خلک وایي په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي دي، خو حکومت وایي چې وسلوال به هیڅکله د سیمې امنیت خرابولو ته پرې نږدي. تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
منګور خار کې د امن لپاره جوړ شوی جلسې ته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویلي چې تیرو څو ورځو راسې سواد کې د وسلوالو عملیات جاری دي. دوی تور لګوي چې د قوم په بخبرۍ کې باز قوتونو د وسلوالو سره سوله کړې او سواد ته د درنې وسلې سره د افغانستان نه وسلوالو ته راتګ اجازه ورکړې. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
بل ورځ خبرې چې باندې کې اته مړی وشو، په چارباغ کې په کوڑک کې دا دوه مړی وشو. دلته زمونږ پیګانو یې مینېګانو مالدار خلکو ته باقاعده شټونه لیږل کېږي، پیسې ته غوښتل کېږي او هغه د یاري تښتېدلې هم دي. په داسې حالاتو کې د سواد قومي جرګه دا ضروري ګڼي چې دا زموږ وطن دی، دا وطن موږ ته چا په خیرات یا زکات کې نه دی راکړی، دا زموږ پلرونو او نیکونو ساتلی دی، موږ دا خپل وطن ساتو. منګا حکومت ته دا خبره کو چې ستا عینی ذمہواری ده چې دلته به د خلکو د سر مال او عزت تحفظ کړي. دا د ریاست مسله ده چې په چای کې خو یو فوکس او ټارګیټډ اپریشن منګ ته جز ده چې پولیس له اختیار ورکړي، منګ د سواد خلک به سره شو دا کار به وکړي.
جسیتا د ضلع سواد عوامي نېشنل پارټي مشر او پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړي وینا کې ویل چې وسلوالو خانانو او خصوصا د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته د مرګ دړکی ورکړي، خو دوی بچري هم د وسلوالو نه پشان شي.
زما مخبره ده دلته، زما جمعه ده دلته، زما د زرګونو کالو اجره ده دلته. زه دا غلطه کوته نه پېدم چې صوبې ګناه کړې ده په دې باندې پدم کینو باندې نه راي. د سواد اولس چې ده امه د پاټو نه بالا چې ده د قام پتو ګر پاتې میدان ته راوځو.
سواد پښتو باکي
جلسه کې وخت په وخت د امن لپاره ناری ولګولې شوې. وروسته د منګورې نه تر سیدو شریف پورې ګڼ شمېر خلکو واکوم وکړو. سواد قومي جرګې په داسې حال کې احتجاجي جلسه کړې چې څو ورځې وړاندې کابل کې بمی چاودنه کې 8 تنان وژل شوي. چارباغ کې د امن کمیټې پخوانی تن په ډزو وشته شوی او دې ترڅنګ بعض مشرانو ته د وسلو لخوا د مرګ دړکې ورکړې شوي. سواد کې د امن پاړه د پاکستان فوج پیښور کور کمانډر د ستمبر په 14 نیټه ځایي مشرانو ته ویلي چې دې سیمه کې به وسلوال چری هم پرې نه خوده شي، فوج به د وسلوالو په ضد هر قسمه کارروي کوي. بلخوا سواد کې د صوبایي اسمبلۍ غړي په ځلکیم مشال ریډیو ته ویلي چې د سواد امن پاړه ډیر زر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره ناسته کوي او په دا غړ باندې حکومتي موقف کار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
بیا هم د سوات د امنیتی حالاتو پاړې مرکه لرو. د خیبر پختونخوا د ملکن ډویژن په کابل سوات او مټه کې لتر سونه او راځي تر بندیز لاندې طریقې طالبان پاکستان وسلواله ډله په دې سیمه کې د امن کمیټې غړي پنخه کوي. له دوی څخه د سوات امن کمیټې مشر ادریس خان او د شیرین پر یو بل کس پروستیو کې په نخا او هوجل شول. زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې خبريال او شنن کې اکیل یوسفزی سره په سواد کې د امن کمیټو پر جوړښت او د وی پر کار مرکه کړی دا. د لموړی د مرکه په پیل کې پختل شوی چې د امن کمیټې غړي ولې په نخا کېږي.
امن کمیټه نو په نوم باندې چې دا دغه یو سلسله چې دا چلیدلې و په 2009 کې لسم کې یو لسم کې او دا هغه خلکو چې هغه اوله طالبان د سواتې کوم طالبانو هغه په نخا کړی او دا غیر بعد هغه بیا د مجبورۍ د لاسا یا د خپل سکیورټی د پاره چې دا هغه د پورس سره په رابطه کې یا د کوم سره په رابطه کې وو. بیا موږ وکتل چې مسلسل چې کله بوم طالبانو ته موقع ملوي دا د سات اپریشن باوجود نه هغه بدل خلک په نه خبرونه کول نو دوی چې کوم طریقه کارو هغه دغه چې دوی چې په کوم پارټو کې وو دغه پارټو پلیټ فارم چې دی هغه به استعمالو چونکی هغه کمې سو په خبره د طالبانو نظریاتي تور چې دی مخالف وو. بل چې دی هغه کې دا کوم چې د بلدیاتي نظام په نتیجه کې کوم نمائندگان راغلي وو نو یو نتورک چې دی نو هغه هم د فورسز په شابهانه ولاړ یو دغه وخت د حکومت یا د موجوده حکومت په شابهانه ولاړ نو هم دغه وجه ده چې کله دوی په دا یو څو هفته یا څو میاشتې مخکې د افغانستان د حالاتو د بادل چې کوم بدلون راغلی او دوی کې څه خلک واپس راغلل نو هم دغه د امر کمیټو خلک چې دي یا ممبران یا چیرمینان یا مشران چې کوم معتبر خلک دي هغه کې عام خلک نشته نو هغه په نخه کول شروع کړه.
اکیل صاحب تاسو چې وایي دوی د سکیورټي فورس یا د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړو نو د دوی دا ودریدل آیا نظریاتي وو آیا صرف د سوچ په حواله سره او کنه دوی به عملی کار هم کول ځکه چې طالبانو په خپلو چې کوم داوی کړی دي په هغه کې دي دا ویلي چې دوی د پخوانو طالبانو کورونه لوټ کړی دي دا د کورونو سامانونه خرڅ کړی دي او د وجلې دي نو په دې خبرو کې سم حقیقت دی.
پرون هم یو لیست چې دا یو ډیر سیکرټ غوندې لیست اگر هغه د شلو کسانو نمونه یې پکې لیکلې دي د ولدیت نوم پکې هم دی او مخامخ چې دی دغه لیست کې د دوه پیج لیست په کې مخامخ لیکلې دي چې د دوی جرم څه دی او په دې کې زیاتې دا کړې دي چې دوی زمونږ په قول دغه جاسوسي کړې ده د حکومتي یا فورس سکم دی هغه ته د مونږ نشاندهی کړی دا دغه په نتیجه کې زمونږ خلاف یا کاروای نه شي دي زمونږ نه مړی شي دي په قول دغه چې زمونږ ته ریښتینی نقصان رسیدلی دی او بیا زمونږ کورونه جدادونه چې دي هغه ته نقصان رسیدلی دی.
اخر سب تاسو غنی چې یاره مونږ اوس یو بل اپریشن وینو په خاص توګه په سوات او په ملکن کې چې د هغه د وجنه لکه مخکیم ډیر خلک به کور شي او تاسو غنی چې په پراخه کچا یو بل اپریشن شونه دی
نوی اپډیټس مونږ ته راغلی هغه دا چې رونه چې کور کمانډر په خبر ازرایت سه به کوم یو جرګه کړي دا د جرګې پسنګ کې اغي د متعلقه چې کوم ادارې دي دا غي د سربراهانو سره ملاقات هم کړي دي هغه جرګې ته یقینداری هم ورکړي دا چې موږ مستاپل چې په صورت باندې دا کو نو د یو محدود اپریشن امکانات هم شته او بده د اطلاعات هم شته چې د کور کمانډر په لیول باندې د دغه واقعیت نوټس راغسته شوی دی او کې دي شي چې یو بریګیډ چې دغه الډی په سواد کې موجود دی نو د امکان شته او د اطلاعات شته چې یو محدود اپریشن چې دغه په دوه تحصیلونو کې یو کابل تحصیل او یو مټه تحصیل چې په دې کې چې د لانچ کړی شي.
له پیښور مشتي خبريال او شنونکو اکیل یوسفزی سره مو د مجید بابر مرکه اوریدا. د سواد د هوټلونو مالکان وایي د سیلابونو د ترهګرۍ په خلوجی د سیمه ته د سلګرو په تکه کیمرا غلې د سلوجی د دوی په خبره دوی ته مالی تاوانونه وخت دي. دوی زیاتوي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید پر وخت اقدامات وکړي. بلخو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د سوات سلګرۍ ته زیان ترهګرۍ نه بلکې سیلاونو ورسول دي. حکومتي چارواکي البته زیاتوي چې د وسلوارو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. تفصیل د انیسه اجمل په دې رپورت کې.
په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي چې په دې سیمه کې د سیلابونو د ترهګرې په خورستو سیلګرې ته تاوان رسیدلی دی. په دې سیمه کې د هوټلونو د مالکانو اتحادی مشر وکیل خان د ستمبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې په سواد کې لومړی سیلابونو او اوس د ترهګرې د پیښو د ویرې له وجې سیلانیان الته نو ورځي.
ټوریزم موجوده وخت کې حالات دومره خراب دي کنه دا جزا ده چې دلته کم دهشتګردي شروع ده نه دا غي د وژنه زمنګ ځینې مېلمانې چې دي نو واپس تللی دي اربا روپو خلکو انسٹو نکڑی دی او نن آگا پیسے چی دی یا آگا ارسی چی دی شي هغه خرابيږي. ټوريزم زمون خلک راځي د پنجاب نه، زمون خلک راځي د کټي نه، زمون خلک هغه د لړکاني او د هغه زمين نه. نو تقریبا اړي کې وجه دا ده چې زه په دې سیلاب کې نه په هغه وجه باندې خبره خرابه ده، او دلته په سواد کې پکې ده دي دشتګردۍ دا خبره جوړه شوې ده. نو په دې لحاظ باندې زمون ټوريزم چې دی هغه هم ډېر زیات متاثر شوی دی او ډېر غټ نقصان وشو.
د ستمبر په 14مه د سواد په چارباغ سیمه کې وسلوالو دامن کمیټې یو پخانی غړی محمد شیرین وشو. تر دې پیښې څو ساعته مخکې ګڼو خلکو په مینګوره کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې وه چې د ستمبر په 14مه په بره بانډه کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې دامن یوې کمیټې او لخکر مشر محمد ادریس خان په ګډون د اتو کسانو په وژنه کې د ککړ کسان ونیسي او په سواد کې د امنیت ټینګ کړي. په سواد کې له دې وړاندې هم یو شمېر ګوندونو فعالانو د وسلوالو په فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په مینګوره کې د هوټلونو د مالکانو اتحادیې مشر زاید خان بیا وایي چې په سواد کې د تراګرو د فعالیتونو د ویرې له وجې دغې سیمې ته د سیلګرو په تګ کې کمی راغلی دی.
نو ټوریزم خو یو خو سیلاب متاثر کړو، هوټلې تقریبا سیند غاړې کې څومره دي، نو روډونه نشته، هغه ګولې وړې دي. بیا چې کومې علاقې کولاو دي لکه بیا دم مدیانا منجبا برغزاد، هغې کې دا دی چې دلته کې اوس دستګردۍ ده، کوم خبر چلیږي نو دغې د وجې نه هم ورځ نه راځي، خلک یریږي.
که څه هم په سواد کې په سیلابونو کې د ورانو شوو هوټلونو د شمیرو او زیان په اړه رسمي معلومات له مخې ته نه دي راغلي، خو زاید خان او وکیل خان وایي چې سیلابونو شاوخوا 200 هوټلو ته زیان رسولی دی. الته د بحرین اوسیدونکو آیت خان چې د سیلګرو بیلابیلو سیمو ته د وړلو کار کوي، په دغه سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونه رد کړل او وی ویل چې د سیلابونو له وجې لارې خرابې شوې دي، چې له وجې سیلګر هم کم شوي دي.
طالبانو خپل دې څه دغه نشته، دغه مونږه د سیلاب د وجې نه لګي لارې بس خرابې دي، لارو د وجې نه لګو کې تکلیف دی، بس نور څه نشته. دي څه په بره کالان ته لګوډي لار ورانه ده، هغې ته صرف غټ ګاډي تللی شي. کمې خو جي ډېر زیات راغلی دی، تقریبا 80% جي دي نه هغه لږ کم شوي دي، صرف د دې وجې نه چې لکه لاره خرابه ده. زمونږ ګاډو هلته هم نقصان دی، ځکه چې زم د هوټل والا خو لا بیا هم دی چې یو هوټل دلته یو په بل ځای کې کاروبار دی، زمون د ګډوال چې د هغو سره خو دغه خپل ګاډی او ناس هم دغې ته زیاره ټوریزم وګرځي.
د پاکستان فوج د اګست په 14مه ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو په سواد کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د شتون په اړه ناسم خبرونه خپریږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علي سیف بیا په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې سواد ته سیلګر د تراګرې نه، بلکې د سیلابونو د زیانونو له وجې نه ورځي.
سواد کې خو سچ ما ته دومره سیریس ایشوز نه ښکاري، د سیلاب په وجه باندې یقینا مسائل جوړ شوي دي. په دې وخت کې خو ټوریزم یقینا چې دی نو د باران د سیلاب په وجه باندې ډک شوی دی، ځکه چې روډ نیټورک او هوټلې موټلې چې دی نو ډیمیج شوي دي. او نور کوم دا پورې چې د ټوریزم تعلق دی نو بیا څومره واقعات شوي دي، هغې هم دغه کېږي په نیولو دپاره د هغې کسانو لا انفورسمنټ ایجنسیز ته اکټیولي روان دي. سیکورټي هم ټیک ده او انشاءالله دونکې وخت کې چې کم لږ ډېر کم داسې پاکټ بھی کم ځای کې چې د دہشتگردی خدشات شته نو هلته هم انشاءالله پوره سختۍ سره بچ دی نو پریونټیو میجرز دغه ستدي کېږي.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو، ویلي وو چې هغه سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د دې ترڅنګ د پاکستان د نورو برخو په څیر په سواد کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د باجوړ ترکانی او عثمان خیل کومونو د دې سیمې د امنیت په اړه وجرګه کړې ده. په جرګه کې شامل پولیس او تنظیمي چارواکو پر بولس غ کړې چې د نام نه پیښو مخنیوي په لړ کې د حکومت مرسته وکړي، خو د جرګې مشرانو حکومت ته ویلي چې باید د شپې مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. په باجوړ کې پرستاو کې هدفي بریدونه شوي ول چې پر ضد خلکو پر لټ وهلې، او خو وروسته د اگست پر 14مه د حکومت په ډاډ تر شلو ورځو پورې وځنډو. تفصیل شانواز ترغزیرا کوي.
د ستمبر په 13مه د ترکانی او عثمان خیلو شریکه جرګه کې د کومشتری انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو په شمول قبایلی مشرانو هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړو. دغه جرګې ته د وینا په وخت د سیمې یو مخور ملک شاهین هم خبرې کړي. باجوړ کې د امن لپاره په تندی سره هغه محل غوونه پورته شو کله چې د اگست په 14مه په سالارزو کې د خار باجوړ بلدیاتی ناظم سید بادشاہ په ګاډي په میچاودنه شو. سید بادشاہ د جمعیت العلماء اسلام فیډریشن سره تعلق ساتي. نو موږ سره د ملګرو دغه چاودنه کې بچ شو. په 14 اگست مازیګر یادې ډلې په کالونی خار کې پرلت شروع کړ چې په کې د باجوړ سیاسي ډلو، ځوانانو، سماجی ډلو او عام ولس هم ګډون کړو. پرلت اتو رزروانو په شپږم اگست دغه پرلت د کمشنری او پولیس انتظامی سره د مذاکراتو په نتیجه کې د شلو ورځو لپاره ختم شو. شل ورځې پس په 14 سپتمبر د پرلتیانو د کمیټې مشرانو په حکومت یو وار بیا غږ وکړ. د مذاکراتو په دوران شوي لوزونه نه دي پوره شوي. نثار باز د عوامي نشتر ګوند باجوړ یو مشر دی. مشال ریډیو ته ویلو د پرلت د ورستو هم د ترهګری درې پیښې شوي. په پرونه جرګه کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اورنګزیب انقلابی ویلي هر تن د خپل کور حفاظت په خپل هم کول شي خو که حکومت ورسره مرسته وکړي. نو موږ زیاته کړي دا سی باید نوی چې یو څوک په تر هغه ډزې وکړي او پولیس بیا هم دغه تن تانی تر وغواړي.
تاسو کوم پاتک دی په کوم باندې ما د ساري او درو جماعت علي شي کې ما باندې زمانه تاسو کې د تیمني نه رالي او چرته یو چرته دی هغه د شپږو بجو نه رسټو خالي پروت دی چې مې را باندې کې د ماخان د شپږو نه د ساري داته پور دارو رو ساتي د ورځې مو ساتي د ورځې اس کې سلطان در نه را پریوزي.
د باجوړ د پولیسو ضلع افسر عبد الصمد خان د جرګي شریک ورته په خپل وینا کې ویلي په تیر یو میاش کې هدفي وژنه نه ده شوي ځکه پولیس او ملیشی غړي ځای په ځای دي او د دغه شان پی خود مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخلي.
مونږه تر اوسه ټول نه غټ چیلنج دي نو هغه په تخوري اکستورشن دي. پر دې عوامو لکه د راځلو خلاصې دي چې راځل او تر افغانستان د نمبر نه دي لوکل نمبر نه دي هم څه نه وي. نو زموږه خاص ته ټول عوامو ته خپل کشرانو ته خپل درې ته خپل جماعت ته دا اطلاع ورکړي چې څوک هم ټلیفون رالی
دغه جرګې ته د باجوړ سکاوټس بریګیډیر راو عمران ویلي په سیمه کې امنیت لپاره د سیکورټي غړو، مقامی انتظامیه او د عوامي مشرانو په شریکه کوششونه ضروری دي. باید ولست هم د حکومتي او سیکورټي ادارو سره تعاون وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د تیرال باغ حرم سیمې څخه یو شمېر کورنۍ یو ځل بیا کړي کړي دي. د خیبر انتظامی یو چارواکي د سپتمبر پر 13 د نوم نخول په شت مشال ریډیو ته ویلي چې دا کورنۍ نږدې خوندي سیمو ته کړه شوې دي. د کډوالو ویلي د پوسټ په غوښتنه چې ګواکې په سیمه کې وسلوال دي او پر ضد عملیات کیدونکي دي دوی خپل کورونه خوشي کړي دي. د تیرا د کډوالو یو مشر وایي دوی مخکې هم د کډوالۍ ډېرې بدې شپې ورځې تجربه کړي او په خبره چې امنیتي ادارې باید پرته د دوی له کړولو د امن پر ځای کولو خپله ذمہواري پوره کړي. په قومي اسمبلی کې د خیبر یو استاد او د تحریک انصاف ګوند یو غړی اقبال افریدی بیا وایي دا لنډمهاله عملیات دي او دا چې صوبایي حکومت به اغېزمنو خلکو ته د ټولو ممکنه مرستو رسولو هڅه کوي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
دغه کډوال وای د سپتمبر په 11مه نیټه امنیتی ځواکونو ورته ویل چې هلته غرونو کې وسلوال لیدل شوی او په کار د کورونه خالی کړي. دوی د دغه وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي. د تیرا د کډوالو د تحریک یو مشر او سیاسي فعال عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وای مونږ نور دې ته نه یو تیار چې یو ځل بیا خیبر ضلع پرېږدو.
ولته خلکو لوي شیل ته طالبان دي توسي کډیو کو توسي دانه لوټ شو دغه بسوس خلق ور خبر شي ګوره مونږ چې څومره سیاسي او سماجی خلک دي لوکه دغه سخت مزاحمت کو په یو صورت کې نه خو کاډه کول غوړو و نه خو کاډه کو نه خو کورونه پرګدو. او بل خبر دا چې په دغه وخت کې څنګه په مو باندې کاډه کوي چې مونږ دی لوکه د ټول کول مهنت او خوري مهنت کش خوري کا خلک یو هم دغه پوله پټای مو کار کړم زریاد او د ګلې د بچو د رزق هم دا یو زریاد او چې په دغه ټیم کې مونږ د فصل پوخ دی و دا مونږ فصل چې دا په اپریل او مې کې یا په څلورمه پنځمه میاشت کې کارل شي او په دا ستمبر نومبر او اکتوبر په نهمه ولسمه کې دا سمبولیږي. نو په نهمه ولسمه میاشت کې څنګه مو د فصل نزغلا وي تایور فصل در نه پرېږدي. بس موږ کې یو مطالبه ده چې د حکومتي څومره ادارې دي د امن او امان سره چې کوم خلکو زموري دو د خپل زموري پوره کړي. خپل زموري په موږ مرچوي نه چا سره جرګې کوو نه چا سره مراکې کوو. نو موږ جرګې حق ته موږ مت موږ بالکل یو فریق یو موږ متاثر فریق یو متاثر فریق چې نو موږ سره جرګې چا سره وکم چې چای لوسه متاثر يم یې غسر خو ځنه جرګه کوله شم نه خبره کوله شم.
باډینه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی ویل چې پوزي چارواک ورته ویلي چې دا لندمحال مودي عملیات دي او چې کوم کسان ترې بې کوره شوي دا غوي د مرستې لپاره مو صوبایي حکومت سره رابطه کړي
چې دا د 15-20 ورځو اپریشن دی. او موږ هغه خل چې دلته د خلکو له نقصان رسي او انټي سټیټ اکټیویټیز کې انوال دي دا خل موږ په هر صورت د سپیاستی نه میټاو یا ارېست کوو یا چې کوم د ختمو. نو دا به وایو چې یو قسم لا دوی رائټ دی چې خلکو له تحفظ دا هغه خلکو نه دا چې کوم دې په دې باندې زموږ تحفظات شته خو پاتې شو د دې د سہولتونو د دې د خیمو د راشنو په دې کې چې کوم دې په حکومتي سطح باندې مونږ خبره شوې ده او بیا مونږ په دې کې کار شروع کړي دي او دغه شانتي مونږه فلم کړي دي او مونږ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه یو ټایم ما خشته دي په ان شاء الله ولزي چې دا به په دې 2-3 ورځې کې فائنل شي د دې یو قومي جرګه به مونږ بوزو چې وزیر اعلی سره دا کینو چې یو خو په موجوده حالات باندې خبر اوشی بل د دوی چکوندې د خوراک سکا کو د رهایش باندې خبر اوشی.
د خیبر ضلع په تیراو باډه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوی وو او په 2018 کې سرته ورسېدل. ځای ولسوایي 2018 نه تر 2020 پورې پکې امن بحال وو خو اوس په دې روان کال 2020 کې یو ځل بیا هلته بدامنی شروع شوې. هدف یې وژنې پیل شوی او خلکو نه کلنګونه اخیستل کیږي. فرهاد شینوارای مشال
ریڈیو خیبر دا مشال ریڈیو دا افغانستان د نور ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم سرلننه د پولیو یا ګوزن پر ضد واکسین وسلو روزنه کمپاین پیل شوی دی. ننګرهار د عام روغتیا مسولین وایي په دې ولایت کې به تر 350,000 پورې هغو ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکوي چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وارث پکې موجود دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دې کمپاین کې به تر 350,000 پورې هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی مشال راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
ننګرهار کې د پولیو واکسینو تطبیق کمپاین پیلېږي چې په ترڅ کې به په ننګرهار کې تر شاوخوا 9,00,000 پورې د 50 کالو څخه کم عمر ماشومان واکسین شي. دا کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي چې د دوشنبې څخه به پیل شي او تر 5 پورې به پای ته ورسیږي. چون تاسو پوهیږئ چې د واکسینو په تطبیق کې په افغانستان کې یو څه حساسیتونه شته. خوشبختانه دغه حساسیتونه یو څه راکم شوي دي په ټولو هیوادوالو غږ کوم خصوصا په ختیځ میشتو بیا په ننګرهاریانو باندې چې خپل ماشومان د پولیو وژونکي او د ژوند تهدیدونکي ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي.
په همدې تړاو په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخو مسؤلینو د ختیځ زون د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو سره په یوه ښوونیزه ناسته کې د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د خپلو رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د تیرو 2.5 کلونو ځن وروسته د کونړ ولایت پیج دره کې د پولیو یو تازه پیښه ثبت شوې. په یاد ولایت کې د بدلون سیمه ییزې راډیو د خبرونو مسؤل پرویز سرګن وایي چې په کونړ ولایت کې د پولیو دی مثبتې پیښې له خلکو سره اندېښنې پیدا کړي او په خبره یې چې دوی به د خپلې راډیو د سپو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی تر بل هر وخت زیات کړي.
په کونړ کې چې کومه د پولیو دغه تازه پیښه پیدا شوې ده دې باندې د کونړ خلک اندېښمن دي او زمونږ د خبریالانو او د ژورنالستانو مسؤلیت دا دی چې خپلو راډیوګانو له لارې نه باید د پولیو په اړه باندې خپل پیغامونه زیات کړو تر څو د کونړ اوسېدونکي د پولیو په اضرارو باندې آگاه شي.
په دې ښوونیزه ناسته کې یو شمېر ښځینه خبریالانې هم موجودې وي. د هیلي په نوم یوې خبریالې چې په یوه سیمه ییزې راډیو کې کار کوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د راډیو د پیغامونو تر څنګ په چم گاون کې په کورونو کې ښځو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکوي او سپارښتنه به کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي تطبیق کړي.
مونږ به ان شاء الله په خیر په هر کور کې خوځو سره خويندو سره کینو او دغه ته به دغه خبر ورکو چې هر ماشوم ته د 15 کلنې پوري د ساتس کې واکسین ورکړي.
پروان 2022 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې په پکتیکا او بل هغه یې په کونړ ولایت کې ده.
د مشال ریډیو د خبریال رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اورم. سوات کامی جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته واک او اختیار ورکړل شي. دا غوښتنه پرون په سوات کې د جرګې لخوا جوړې شوې یو احتجاجي غونډه کې شوې ده. د جرګې مشر مختار یوسفزي تر جلسې وروسته د سپتمبر پر 13 مشال ریډیو ته ویلي چې باید د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات وشي. بلخوا هم په سوات کې بیا د هوټلونو مالکان وایي چې د وروستیو سیلابونو او هم په سیمه کې ترهګر بریدونو له وجې دغه سیمې ته د سیلانانو په تګ کې کمی راغلی دی. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر یو سلاکار محمد علی سیف مشال ډو ته ویلي چې په سوات کې د ترهګرای نه بلکې وروستیو سیلابونو د سیلګرای صنعت ته زیان رسول دی. او بل خبر دا چې د پاکستان ملي بانک ویلي د سعودي عرب لخوا ورکړل شوی 3 امریکایي ډالر به د یو کال مزید د یو کال لپاره لزانه سره غنی دغه بانک وساتي. دی پیسو ته د سعودي فند فار ډیولپمنټ نوم ورکړل شوی چې د 2022 د نومبر په میاشت کې د پاکستان او سعودي ترمنځ د بلوزنامې تر مخه اسلام آباد ته ورکړل شوی. او اوس په راشوریدونکو اونیزې خبرونه د مشال ریډیوي مجلې ته داونه پروگرام کې د یو نوی ادبي تحقیقي کتاب د چاپ د انزورګرې د ونندارتونو د چنار مشارې په اړه مطالب اوریدل شي. د خبرونې کوربه نجیب عامر ده.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونه په خبرونه کې ل شاعر لیکوال او سیډونکو مصطفی سالک سره مرکه لرو. نو موړی تازه یو سیډنیس کتاب خپور کړی دی. ورپسې به خوست لاړ شو چرته چې د چنار مشاعره جوړه شوې و او له هغه ځایه به رپورټ تاسو ته دروورو. همدارنګه کوټې ته هم ورزو چرته چې د پښتني انزورګری آریانا دیدم د انزورونو یو نندارتون جوړ شو. د مشال رادیو سره اوسئ. په دې وروستیو کې شاعر لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک د افغانستان معاصر شعر په نوم یو کتاب ولیک او دانش خبرندوی ټولنې خپور کړ. دا چې په افغانستان کې معاصر پښتو شعر له کومو پړاوونو راتیر شوی او کومې لوړې ژورې پکې نغښتې. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له ښاغلي مصطفی سالک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پښتو معاصر شعر یې په څو دورو یا پړاوونو ویشل دی. نوموړي په ځواب کې ویلي:
عابد صاحب، ما پښتو معاصر شعر په شپږو پړاوونو باندې تقسیم کړی دی، په شپږو دورو مې ویشلی دی. لومړۍ دوره د روښانتیا پړاو دی. د روښانتیا پړاو هغه پړاو دی چې د انګریزانو د راتللو سره یو ځای شروع شوی دی. لکه څنګه چې د انګریزانو د راتللو سره په پښتونخوا کې نوی شعر شروع شوی دی، دغسې په افغانستان کې هم د انګریزانو له راتللو سره نوی شعر پیل شوی دی. په 1909 زیږدیز کال کې کله چې انګریزان راغله، نو دلته د پښتو نوی شعر شروع شو. دا شعرونه به په سراج الاخبار کې خپرېدل، نو سراجی دور هم دې ته وایي. هیواد پالنه، خپلواکي غوښتنه، د اختناق او فساد رټنه، د مثبت علومو او نوي فرهنګ خپرونه، او د انګریزانو په مقابل کې د ختیځ د مسلمانانو راویښول لوی ځانګړتیاوې وې. په دغه دوره کې پښتو شعر ته 50 ستورو ډیر کار وکړ چې د پښتو د معاصر شعر بنسټګر دي. د دوی د شعر منځپانګه ملت جوړونه، ژب پالنه وه، دغه سې د فطرت انځورګري وه. په دغه دوره کې پښتو چې وه ډیر ترقی وکړه، راډیو ته لاړه، په راډیو کې به مشاعرې کېدې، دغه سې مجلې چاپ کېدلې چې په هغې کې د شعر خپله برخه وه، کتابونه چاپ کېدل.
سالک صاحب،
تاسو ویل چې په لومړی پړاو کې پښتو شعر د انګریزانو د یرغل پر وړاندې د مبارزې شاعري یا د روښانتیا دوره وه. بیا مو دویمې دورې یا پړاو ته کوم نوم ورکړې او په دې دوره کې کومو شاعرانو څه ډول شعرونه ویل؟
دویمه دوره د ویښتیا دوره ده. کله چې په 1993 لمریز کال کې د افغانستان ازادي واخیستل شوه، ورپسې په 1993 لمریز کال کې په کندهار کې د وزیر محمد ګل خان په نوښت د کندهار ادبی انجمن رامنځته شو، درې کاله کار یې وکړ. بیا کابل ته راولېږ ډول شو، یو کال فعال پاتې شو. وروسته د کابل د ادبی انجمن سره یوځای شو، د پښتو ټولنې نوم ورکړل شو. دغه د پښتو ټولنې نوم چې ورکړل شو، نو په دې کې بیا د ویښتیا پړاو شاعري پیل شو. د ویښتیا پړاو شاعران 15 ستوري دي، لکه عبدالروف بینوا، ګل پاچا الفت، قیام الدین خادم، عبدالحی حبیبي او صدیق الله رښتین او سید شمس الدین مجرور هم په همدغه ډله کې وو چې ښه شعري نوښت یې درلود. ځینې شاعرانو، نقادانو، لیکوالانو دغه د روښانتیا پړاو داسې ګڼلی دی چې کله کله یې د نظره غورځولی دی، ځکه دوی وایي دا شاعري دومره کمزورې ده، صرف وزن او قافیه او ردیف یې جوړ دی، نور ځینې ځایونو کې دا مات دی، په دې کې نوي خیالونه، نوي خبرې، نوي شعري فورمونه نشته. نو دا باید د یوې ادبي دورې د پیل په ځای باندې پیل مونږ راوانخلو. خو ځینو بیا دا یوه دوره لیدنو، ځکه ما هم پې لنډ بحث کړی دی په خپل کتاب کې. د دې دورې په شاعرانو مولوی سالم احمد کندهاری، مولوی غلام محیدین افغان، عبدالغنی مستغنی، عبدالهادی داوی، مولوی عبدالواسع کنداری او ځینی نور راځي.
سالک صاحب، د ویښتیا په دې پړاو کې چې تاسو ورته ځانګړي دوره ویلي، کومو شاعرانو شاعری کړي او د هغوی شعرونه مو څه ډول ارزولي دي؟
د ویښتیا پړاو دویم پیر ما بیا یوه بله ځانګړې دوره ګڼلې ده، ځکه د ویښتیا پړاو مو ځکه په دو برخو ویشه چې د 15 ستورو د ځلېدو نه وروسته 25 یا 30 کاله وروسته د زلمیانو او ځوانانو یوه بله ډله میدان ته راغله چې په دوی کې ماسترانو، ډاکټرانو او په نړیوالو پوهنتونونو کې لوستي کسان هم وو. دوی د شعر نړیوال عناصر پښتو شعر ته راولېږدول، روان شناسي، فلسفه، وطن پالنه او دغسې نور عناصر چې وو هغه دوی را دغه کړه راولېږدول. دغسې انځورګري ډېره شوه پښتو شعر کې، ډېرې ژور نادر تشبیهات او ژور استعارې پکې راغلې. نو دا یو بیل دور دی. د دې دورې په شاعرانو کې د محمد صدیق پسرلی، سلیمان لایق، عبدالشکور رشاد، عبدالباری جهانی، عبدالله بختانی، ډاکټر باودین مجرو، عبدالله غمخور پوهان، محمد رحیم الهام، موسا شفیق، سعدالدین شپون، حبیب الله رفیع، ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد ګلاب ننګراری، امان الله سیلاب، عبدالکریم محیب، عزیز الرحمن ممنون، سید احمد طاهر بینا، سید محمد سلام بیدار، غلام الرحمن جرار، محمد ابراهیم خواخوږی، عبدالقدوس پرهیز، حبیب الله تگه، دوست شینوار، نصر الله حافظ، ملنګ جان، مستوره شال، کبرا مظهری، عبدالمنان دردمند، برکت الله کمین، عبدالروف قتیل، غلام دستگیر رنگ، سیلاب ساپی، محمد عارف غروال، محمدین جواک، محمد ابراهیم عطایی او ځینې نور نمونه راځي.
سالک صاحب، ستاسو په دې کتاب کې یو پړاو د اوختون په نوم هم شامل دی او د هغه شاعرانو د شعرونو نمونې مو په کې راخیستي چې د نور محمد ترکی نه واخله د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې شاعري کوله. دا وختون په دې پړاو کې کوم شاعرانو شاعري کوله او د شعرونو منځپانګه یې څه ډول وه؟
د دې دورې په شاعرانو کې صدیق کاون، اساق ننګیال، احمد تکل، عارف خزان، علی ګل پیوند، افضل ټکور، لطیف بهاند، افضل شیرزاد، اسدالله اسد، اسماعیل یون، عزیز تحریک، فضل الله گران، عبدالهادی هادی، لطف الرحمن خاموش، تاج محمد یاره، غلام جان جاکر، حفیظ الله خوگمن، فاروق فردا، ابراهیم فیدواره، سلطان جان کلیوال، خیال محمد کٹوازه، غلام احمد کاموال، بلقیس مکی، صفیه صدیقی، پروین ملال، شهسوار سنگروال، ممتاز ارمان، محبوب سنگر، باقی بریال، شفیع الله بابرزه، نظیف الله تکل، کمال الدین مستان، وکمه سوا، آصف بهان، محمد معصوم هوتک او لال پاچا ازمون نمونه اخیستلې شو. تر 1915 کال پورې دا وختون پړاو شاعري شواري وه. بیا ورو ورو دلته په کابل کې د نقد غونډې پیل شو چې هم په کورونو کې کېدې او هم د ټولنو د خوانه کېدې. نو دې سره د اوختون د پړاو په شاعرۍ کې خوند پیدا شو چې وروسته ښه شاعري هم پکې وشوه او د اسحاق ننګیال غوندې نوښتګر شاعران مخې ته راغلل.
سالک صاحب تاسو ویل چې دیارلس سوه پنځه شپېتم لمریز کال پورې په افغانستان کې د اوختون په نوم شاعري شعار بلل کېږي. داسې په پېښور کې هم شاعرانو د مقاومت په نوم شاعري کوله چې داغه وخت د شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې شعرونه ویل او تاسې د پنځمې دورې په نوم په خپل کتاب کې زیا کړي. ګڼ شمېر نقادان د دې دورې شاعري هم شعار ګڼي. تاسې ورته په کومه سترګه کتلي دي؟
تصور تر کو د تا وروسته په میلیونونو افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول چې لوی ادبي مرکز پېښور و. دلته هم د کابل په څیر شواري وه. د وطن خبرې کوله، د ازادۍ خبرې کوله، د جهاد خبرې کوله، زخمونه یادول، پرهرونه یادول، بمباری یادولې، خو دا هر څه پرته له تخیله بیانېدل او کله کله بیان په قافیه او ردیف کې هم ستونزه وه. خو د وخت په تېرېدو د جهادي سیندو برڼې شوې او د هنر زرین کبان پکې ونڅېدل. په اشارو کې نوي تشبیهات تر سترګو شول، انځورګرۍ ته پام وشو، ادیبان د سرسری خبرو په ځای د معنویت ژورو ته ورښکته شول. کله چې جهادي شاعري له ابتذال راووته نو د عاطف صدیق ارزښت خورا لوړ کړ. سپیدې مجلې د افغانستان مجاهد او مهاجر لیکوالو ټولنې او د پېښور سیمه ییز اغېز د افغان کډوالو ادب ډېر ښکلی کړ.
سلیک صاحب، تاسو د جهادي دورې په وروستیو کې پښتو شاعرۍ کې د نوښت خبره وکړه. په پېښور کې افغان ادبي بهیر چې تاسې هم له بنسټګرو څخه یې، دې دورې ته مو د شپږم پړاو نوم ورکړې. په دغه دوره کې بې له شکه د افغان شاعرانو په شعرونو کې نوښت لیدل کېږي. لاملونه یې څه وو؟
شپږمه دوره چې ما راخیستې ده او تر اوسه پورې روانه ده، هغه د افغان ادبي بهیر دوره. د افغان ادبي بهیر خو مونږ او تاسو ته یاد دی چې څنګه شروع شو، او زه دا کریډیټ تاسو ته درکول غواړم چې که ستاسو په یاد یې په پېښور پښتو ادبي جرګه کې ما او تاسو سره ولیدل، دا د 1990 کلونو ابتدایي کلونه وو. بیا تاسو راته وویل چې ته صدر ته راشه، زه صدر ته درغلم. تا د کاروان صاحب سره ولیدل، هغه دې پیدا کړ، نور الحبیب نثار دې پیدا کړ، او دغسې د بهیر هسته کې خودل شو ستا د ګاډي تر څنګ. بیا په هغه هوټل کې به کېناستو، هلته به امان الله سا هم راته هغه ملګری شو زمونږ سره، حنیف خلیل و، شاه سعود و، ځینې نور ملګري وو. دغلته بهیر شروع شو او غونډې روزانه وي، چار ورځې غونډه کوله. بیا د هغې نه وروسته مونږ وغوښته چې دا پراخه کړو. په دویم پړاو کې بیا د بهیر ځینې مشران مونږ راګډ کړل، لکه رفیع صاحب، پسرلی صاحب او نور، چې د پسرلی صاحب تر سوري لاندې راټول شو، افغان ادبي بهیر جوړ شو. افغان ادبي بهیر غټه ځانګړتیا دا وه عابد صاحب، چې دا د پیوستون پړاو. د پیوستون پړاو نوم ما ځکه ورکړی دی چې د کابل ادیبان هم پېښور ته راغلي وو. نو د پېښور ادیبان خو په پېښور کې وو، د کابل هم راغله. دا دواړه یو ځای شو په بهیر کې، دواړه یوه مفکوره شوه، او دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې د لاسه تنګې ته راغلي وي. نو یو ملي دریز یې ونیوه. دغه ملي دریز د افغان ادبي بهیر د شاعرانو تر ټولو لوی خصوصیت دی. افغان ادبي بهیر کې به مشاعرې هم کېدي، چې په دې مشاعرو کې به د افغانستان ادیبان مو او د پښتونخوا ادیبان به پکې هم وو، او داسې مشاعرې وي چې په سلګونو کسان به ورته ناست وو. د دې تر څنګ د دغه سیاره اونۍ د نقد غونډه کېده، یا په شعر، یا په کیسه، یا په داستان، په یو ادبي سیند باندې به نقد کېده. نو دغه د نقد بهیر چې په افغانستان کې خورا کمزوری و، افغان ادبي بهیر د نقد بهیر ډېر پیاوړی کړ. او د همغې نه وروسته دې حد ته ورسېد چې اوس په افغانستان کې په نقد باندې په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي، چې دا ټول د افغان ادبي بهیر برکت و. او تر اوسه افغان ادبي بهیر روان دی په کابل کې.
مصطفی سالکو چې د باز محمد عابد پښتنې ځوابولې، هملته په افغانستان کې پاتې کیږو، خوست ورزو، او هلته د چنار مشاعرې بندار ته سر ورخ کړو. د سپتمبر په شپږم مخم محل په خوست کې د چینار سوارلسم دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاده مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو د ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې ورو.
د خوز اطلاعات او فرهنگ رئیس شبیر احمد عثماني مشال روډي تول شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شیرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډیر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبوت وجوه نه دا چې څوک موږ قصدن پاتې کړي دي، بلکې ټول موږ آزاد پریښي وو، هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستای فرهنگپال نورشان نورانی وایي دا ډول مشاعرې د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعرې په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنگ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنگ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خویل چې بیا چاو دن شوی خلق پتا باندې بیخی را دولو، پرون می ساد خلی جوتو خلا بیگام شنگ دولو میگی را دولو.
دیگرنا راغلم ما دی خر پلوی مند وکڑا، بیرتا مریض راغلم درمان میں پکی ونلی دو. دیکھا مری جگر دئی خواسمان ہم کرے گی، دیکھا مری جگر دئی خواسمان ہم کرے گی، گلی وری کی خباران میں پکون لی دو.
دسروس کروٹو پر سر خول زڑا، دائمی پر تا بندے را ٹول زڑا، بلا تشبے در سر نہ چڑی گی، تدا سی لگدا ٹول زڑا.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومونه وړاندې کړل.
ټوله دنیا په یو سړی خولې دا، ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي، ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي.
در حسکن دزڑ ٹوٹا دستر گو تور دے وطن، شرم دے مئی خر سوئی ٹکرے دمور دے وطن.
دی آدوانی وردہ په ورسته یو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعره دود شوې دي.
د خوست له مشاعرې نه راګرځو او ورزو کوټې ته، چرته چې د انځورګرې آریانا دیدم د انځورونو دو ورځنی نندارتون د سپتمبر په 9 جوړ شو. په دې نندارتون کې د آریانا دیدم لخوا جوړ شوي انځورونه د خلکو د پام وړ وګرځېدل. ما له آریانا دیدم سره خبرې وکړې. په سر کې هغه تاسو ته د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي.
زه آریانا دیدم هغه څوک یم چې د خپل انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. اصل کې زه د جنوبي پښتونخوا ژبې څخه تعلق لرم او په کوټه کې پیدا شوی یم. زه هغه څوک یم چې د خپل هنر د انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. زه هغه آریانا دیدم.
صحیح. نو په خپلو چارو کې بریالی اوسه او هنرونه ډیر دي، تاسو په کې د انځورګرۍ انتخاب وکړو، آیا د دې څه خاصه وجه وه؟
هو هنرونه خو بشکل ډیر دي، لیکن په پښتونخوا وطن کښې نه. د هنرونو په پښتونخوا وطن کښې غیر موجودګي ځانته جلا ډیر غټ پیټ دی. خو خیر زه ستاسو ته راځم. زما دپاره پښتونخوا وطن کښې هنرونه دي هغه لکه ټپې دي، غاړې دي، انګۍ دي، متلونه دي، د لاس چې کوم کار دی زموږ پښتنې ښځې دا د لاس چې کوم کار کوي، دا غاړې، دا ګریوانونه چې جوړوي، دا ځانته یو ډیر لوی هنر دی.
بله.
بالکل خو زما انتخاب انځورګری ده ز د خپل انځورونو لاره ز خپل ځان ظاهروم
صحیح نو زما پښتنه ممداده چې دی لارې ته چې راتلې څه خاصه علاقه موجود و زړه کې و وړوکوالې نه مو داسې ارمان و چې دغه د خدای پاک جوړه کړې ښایسته دنیا چې دا یا د ښایسته مخلوق چې دی دا به یو ورځ تاسو را پاسیږئ برش به لاس کې نیسئ رنګونه به وي تاسو به یې انځوروئ او په یو ښایسته بڼه به نړۍ ته وړاندې کوئ
بالکل خبر خدا سیدا چی زموږ پښتني انجن یا کګه سره د هر نسل انجن چې وی هغه فطرتي دوی آرټیسټ وی
bale
دا آرټ راتل او آرټ ود ورکول دا بیا ځان ته یو سوال دی خو زموږ پښتني ګر سره چې زه هر ځای وینم زموږ هر انجلې چې دا هغه آرټیسټ ده صحیح
نو تاسو یو داسې هنر انتخاب کړی اریانا دیدم چې خای ډیر خلک ور سره جوړ نه وي نو جنجالونه خو به هم تاسو لیدلې وي کنه
جنجالونه خو ښکارا خبره ده جنجالونه ډیر دي ډیر لکه داسې زموږ کبایلی معاشره ده په کبایلی معاشره کې خو څه خلک نه غواړي چې نجونه در ابوزي او هغه د داسې د هنر ته وده ورکړي خو ها ډېر ما خو لنډ وخت کې ډېر خلک ولیدل چې هغه لکه په اړتیا راوتلي خلک دي زموږ د پښتنو انجونو د پښتنو پیغلو تر څنګ لکه غرونه داسې ولاړ
صحیح او کله چې د کورنۍ ملاتړ وي بیا خو کار اسانه شي کنه
ظاهر خبره ده ظاهر خبره ده
صحیح رسمي زده کړې مو د انځورګرۍ په اړه کړي کنه شوقیه لګیا
نه فلال خو مسز ذکر نه دکړي خو شو کې لګیم او ذکر به زه اوس ما تقریبا نو بیا هفته کې چې ما اکیډمي شروع کړې ده
سیدا کوم اکیډمي د پدې اړه مخ لګ اوریدونکو ته معلومات ورکې
دا اکیډمي چې د اصل کې د آرت اکیډمي ده
ها
زه خپل آرت ته ود ورکول غواړم زین چې نور ذکر هم وکړم وکم نو به لوی آرټیست سم او لوی انسان سم دی
صحیح تاسو چې کوم انځورګری کوئ د دې انځورګری په بیلابیل قسمونه یې تاسو کوم لاره غوره کړې ده په دې کې دي کې سنمونه لري تاسو کنه د تاسو وایي موږ ډېر معلومات نه لرم که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي
بالکل ولې نه آرت کې خو آرت خو په خپل ډېر مختلف شاخونه لري آرت کې سکیچز راځي ډراینګ راځي پینټینګ راځي سکلپچر راځي مختلف داسې انځورونه راځي زه په خپل ما څو قسم انځورونه جوړ کړي دي لکه ما سکیچز هم جوړ کړي دي ما پینټینګ هم کړي دي ما مختلف مټیریالز استعمال کړي دي هغه لکه داسې ما له بنګړې څخه انځورونه جوړ کړي دي له موته کړي دي له داغو څخه ما جوړ کړي دي له ورځو څخه ما جوړ کړي دي ورځه د خوراک ورځه ډیر مټیریالز استعمال راځي
صحیح نو موږ ویلې شو چې دا یو خدای استعداد ده ځکه زده کړې خو تاسو اوس شروع کړلې خو تر هغه وړاندې تاسو ډیر کارونه کړی او خلک تاسو پیژني
او بالکل ما مختر دی لمه خصه زده کړې نه کړې زده کړې به اوس لا بعد کو آرت خو ډیر وسی دی آرت خو ډیر پات دی ډیر زیاته پات دی
صحیح او سمره وخت انځورګری کوي او سمره د سیسه حساب مساتل سمره انځورونه به موجود کړي
بالکل حساب مت ساتل دی ما خو تقریبا دا لس یولس میاشت کې چې ما انجورونه شروع کړی دي انجورونه جوړم په دې چې تقریبا ما تر شپېتو نه زیات انجورونه جوړ کړی دي
صحیح او مونږ اوریدلی چې تاسو په دې وروستیو کې د خپل انزورونو یو نندارتون پرانستیو دا نندارتون مو چیرې پرانستیو څو ورځې دوام وکړ او څومره خلکو پکې ګډون وکړ که حالت راک
بالکل ولې نه په دې دا نندارتون تقریبا دا اوس دې هفته کې زما په نندارتون ما را جوړ کړی وي دې نندارتون ته مختلف خلک راغلي ول ملک په دې نندارتون کې ول مای کرام راغلي ول ډیر مشران زموږ راغلي ول لکه د عثمان الله زوی خوشحال خان کاکړ راغلی وي زموږ د پښتو د پښتونخوا د ایم پی شاینا کاکړ راغلی ولا وړاندې لوڼې راغلی ولا ډېر داسې قدردان مشران او پیغلې نجونې ځوانان دا ټول راغلي وو په دې نندارتون کښې یې ګډون وکړ.
وړاندې څه کول غواړئ؟ څه ارمانونه په زړه کښې لرئ؟ بل نمایش به کلی
مننه ډېر ستاسو په زموږ دا خو لومړی نندارتون چې موږ را جوړ کړ. لنډ وخت کښې به تقریبا موږ په درویشتم څلورویشتم او پنځویشتم سپتمبر باندې موږ بل نندارتون هم را جوړ کړی دی. په دې کښې به زموږ مختلف آرټسټان انجون او الکان به را ځي او دې نندارتون کښې به دوی خپل انځورګري به وړاندې کوي نړۍ ته. نو مخ ته هم زه ډېر پلانونه لرم. مخ ته زه غواړم چې دا نه یوازې آریانا دیدم را ووځي بلکې د آریانا دیدم سره سره زما نورې خوندې زما نور
لري. آیا تاسو د دوی د ستونزو هواره په دې آرټ کې وینئ، په انځورګرۍ کې وینئ؟ تاسو کولی شئ چې د هغوی دردونه د دې انځورګرۍ له لارې نړۍ ته وښایئ؟
بالکل، ولې نه. زموږ پښتني ښځې چې دي هغه چې په وطن کې او یا په کور کې چې هغوی باندې کوم رقاوتونه او بندیزونه دي هغه ما په خپل انځورګرۍ کې ښکاره کړي دي. ما اصل کې یو هنرمند چې وي هغه خپل تخلیق چې وي هغه د خپل هنر له لارې کوي. نو ما داسې ډېرې ښځې د خپل هنر له لارې ما ظاهر کړي دي چې زموږ په پښتنو ښځو باندې کوم بندیزونه روان دي.
صحیح. خلکو ته به په آخره کې څه پیغام ورکول غواړي آریانا دیدم؟
انځورګري یو داسې هنر دی چې هغه په پښتونخوا وطن کښې که بالکل نشته. زه غواړم چې د انځورګري دپاره په دې پښتونخوا وطن کښې ادارې جوړې سي. وایي چې انځورګري په پښتونخوا وطن کښې جوړ سوی ناورین په ډېر ښه انداز ښکاره کولی سي او داسې ډېرې پښتنې خوند دي چې هغه دا هنر ډېر په اسانه زده کولی سي. وایي چې پښتنې پیغلې د لاس د ټک کارونه کوي ځکه دوی له رنګو سره ډېر نږدې پاتې شوي دي او داسې انځورګري که به پښتنې پیغلې ډېر خوندور رنګونه رامخته کړي او د انځورګري په ژبه به خپل ځانونه ښکاره کړي او د انځورګري ادارې به په پښتونخوا وطن کښې نه صرف انځورګري ته وده ورکړي بلکې دا ډېر د ډېرو هنرمندانو ترمنځ به یو کنکشن هم جوړ کړي. لکه چې د دا خبره واضح ده چې کامونه د آرټ له لارې جوړېږي.
صحیح. نو ډېره زیاته مننه آریانا جانې چې مشال رډیو ته مو وخت ورکړ او تاسو مصروف هم وایئ. ما ته پته ده تاسو ډېره مینه وکړله. بریالۍ اوسئ، اعلان ور وځلیږي.
مننه ډېره ستاسو چې تاسو وخت را کړ او زموږ ستاینه مو وکړه. ستاسو ډېره مننه او د ټولو وروڼو زه مننه کوم چې نن په دې وخت کښې دوی د خپلو خوندو څنګ نه پرېږدي او د خپلو خوندو تر څنګ ولاړ دي.
د آریانا دیدم له همدې مرکې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.